احمد شبریم ستاسو کوربه سهار مو بخیر. نن په قطر کې د جګپوري امریکایي پلاوی او طالبانو د استازیو غونډه ده. د دې غونډې د اجنډا له موضوعاتو مو وړاندې په خپرونه کې خبرو. بشري حقونو د څار سازمان د آسیا د برخې مسؤله آغلې ګاسمن:
The shocking bombing of the Gozari Sayed
Abad. The Kunduz de Gozari Sayed Abad pa jumat ki bujnawun ke chavdana shi ki da afghanan juwan sumra la khatar sara makhamakh di.
Mulgaru milatulam rasandoye hiwadu ghushidi chila Afghanistan sara kadeshmani jar tar jara tar sara kri aw da ba ham wawri. Chinari wala tulana puri be tar hi kar kiwi chila be wazla afghanan sara naqdi mrasta wakri.
$200 دے ڈیر پیسی نہ دی اوسنے زمانہ کے خدا ہم دے بیچارہ او مجبور افغانان لپارہ ڈیر پیسی
تر ہر سمخ کی خبرنا په کندوز کې د پرونی چاودنې د قربانیانو شمیر 500 ته رسیدلی او مسؤلیت یې داعش منلی. ماسکو د افغانستان په مسله کې له واشنګټن او اروپایي ټولنې سره د همکارۍ ژمنه وکړه او په عراق کې سبا پارلماني انتخابات. بشپړ خبرونه په کندوز کې د پرونی خونړي برید مسؤلیت داعش منه. د کندوز ښار د سید آباد په سیمه کې د شیعګانو په جومات کې پرون د جمعې د لمانځه پر مهال درنه چاودنه وشوه چې د راپورونو له مخې شاوخوا 500 کسان یې ووژل او لسګونه نور یې ټپیان کړل. د داعش ډلې خراسان څنګ پر خپله ټلګرام پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې د دوی یوه انتحاري په داسې حال کې خپل چاودیدونکي مواد والوسول چې خلک په جومات کې دننه پر لمانځه درېدلي وو. د داعش په یوه جلا بیان کې ادعا کړې چې برید کوونکی د چین له اویغور مسلمانانو څخه وو. د کندوز امنیه قمندان مولوی دوست محمد ویل چې د دې حمله هدف په افغانستان کې د قومي نفاق اور تلمن وهل دي. هغه خلکو ته ډاډ ورکړ چې پر راتلونکي کې به د دې ډول حملو مخه ونیول شي.
موږ خپل اهل تشویق ورون ته د اطمینان هم آینده کې ورکو چې د دوی د امنیت په لحاظ باندې په هر څه باندې موږ انشاءالله باج امادګۍ په نظر کې لرو او نسو او دوی ته به انشاءالله داسې مشکلات بیا نه پیدا کړي.
بیلابیلو نړیوالو مؤسسو او له هغې ډلې ملګرو ملتو او د بشري حقونو د څار سازمان د کندوز حمله په کلکه غندلې ده. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل اورېدلی شئ. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر د دې ټولنې له غړو هېوادونو غوښتي دي چې نورو افغان کډوالو ته پناه ورکړي. جوزف بورل پرون د اسپانیا په پلازمېنه مادرید کې یوه کنفرانس ته وویل چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته شاوخوا 2000 افغانان چې ژوند یې په خطر کې و له افغانستان او اروپا ته لېږدول شوي. بورل غوښتنه وکړه چې اروپایي ټولنې دې د 10 او 40 ترمنځ نور افغانان ومني. اروپایي ټولنې د پنجشنبې پر ورځ وویل شاید د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د لوی کمشنر فیلیپو ګراندی دا غوښتنه چې د اروپایي ټولنې غړي هېوادونه دي 2500 افغان کډوالو ته د 5 کلونو په اوږدو کې پناه ورکړي ومنل شي. خو دې ټولنې ټینګار کړی چې په دې اړه وروستۍ پریکړه به د اروپایي ټولنې غړي هېوادونه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي هېواد یې چمتو دی چې له متحد ایالتونو، اروپایي ټولنې او ناټو سره د افغانستان په مسله کې همکاري وکړي. سرګی لاوروف پرون د تل په 14 د اروپا د کسب او کار د سازمان د یو شمېر غړیو سره په کتنه کې وویل د ناټو غړي باید د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې خپل مسؤلیت ترسره کړي. لاوروف ټینګار وکړ چې روسیه پر افغانستان د احتمالي حملې لپاره د منځنۍ آسیا هېوادونو ته د پوځي تاسیساتو له استولو او هلته د نویو پوځي اډو له جوړولو سره مخالفه ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې په داسې یو حالت کې شاید د منځنۍ آسیا په هېوادونو کې ټرورېستي حملې وشي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د چهارشنبې پر ورځ وویل چې هېواد یې د طالبانو استازیو ته بلنه ورکړې څو د افغانستان په اړه په پلان شویو خبرو کې ګډون وکړي. په پام کې ده چې دا غونډه د اکتوبر په 6 په ماسکو کې جوړه شي. د طالبانو مخالفه د مقاومت جبهه ادعا کوي چې په پنشیر ولایت کې د دې ډلې د ځواکونو یو ډلیز خبر موندل شوی دی. په پنشیر کې د طالبانو د سمیزو استخباراتو مشر مولوي مرآغا ازادي راډیو ته وویل یوه ډله کسان چې د جګړې په ترڅ کې وژل شوي او د سیمې د خلکو لخوا خاورو ته سپارل شوي وو اوس یې مړي موندل شوي دي. د طالبانو د سرچینو په وینا د ډلیز قبر پرون د تلې په 14مه د پنشیر د روخي ولسوالي په بخشي خیل کلي کې وو چې درې مړي ترې ایستل شوي دي، خو د سیمې اوسیدونکي وایي چې په دې ګور کې اته مړي موندل شوي. په پام کې ده چې د عراق پارلماني انتخابات سبا ترسره شي. په عراق د امریکا له حملې وروسته چې په نتیجه کې د صدام حسین رژیم نسکور شو، دا په دې هیواد کې پنځم ځل پارلماني انتخابات دي. د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د منصوبانو د رای ورکولو لپاره پرون د اکتوبر 8 نیټه په پام کې نیول شوې وه. د راپورونو له مخې د رای ورکولو پرونی بهیر له لاسوهنو او مداخلې پرته ترسره شو. تمه ده چې عام خلک به سبا سهار په 8 بجو د خپلې خوښې کاندیدانو ته رای ورکول پیل کړي. د عراق پیژندل شوي روحاني مشر مقتدا الصدر د انتخاباتو په درشل کې ویلي دي چې دی او پلویان یې په دې تمه دي چې دا ځل به د دوی له ډلې څخه یو کس د عراق د راتلونکي صدر اعظم په توګه غوره شي. او وروستی خبر دا چې د ګرجستان پولیسو د پخواني ولسمشر میخایل ساکاشویلی یو شمېر پلویان نیولی دي. دوی د هغه توقیف ځای مخې ته چې ساکاشویلی پکې ساتل کیږي په اعتراض لاس پورې کړ. پرون د اکتوبر په 8مه په روستاوي ښار کې لسګونه کسان راټول شوي وو او د ساکاشویلی د ازادۍ لپاره یې شعارونه ورکول. ساکاشویلی د اکتوبر په لومړۍ نیټه هغه مهال توقیف شو چې په اوکراین کې د طبي د دورې له تېرولو وروسته ګرجستان ته راستنېده. نوموړی په 2013 کال کې د محکمې لخوا له خپلو صلاحیتونو په ناوړه استفاده او فساد تورن وپېژندل شو. دا ساجد راډو سهارنۍ خبری مجله په منځني سبد 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. احمد شیبریم ستاسو کوربه، تخنیکی چاري قادر جلالوف مختوړي. امریکایي چارواکي او طالبان به له افغانستانه د متحد ایالاتونو د ځواکونو له وتلو او پر کابل د طالبانو د سخت دریځ ډلې تر واکمنېدو وروسته د لومړي ځل لپاره مخامخ خبري وکړي. د امریکا د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل امریکایي پلاوی به د شنبی او یکشنبې په ورځو د طالبانو له جګپوړو چارواکو سره د قطر په پلازمېنه دوحه کې وویني. په دوحه کې له تیرو څو کلونو راهیسې امریکایي چارواکو او طالبانو د سولې خبرې مخته وړي چې بیا یې د 2000 کال د فبروري په 19مه د سولې تړون لاسلیک کړ. یو امریکایي ویاند وویل موږ به پر طالبانو فشار راولو چې د ټولو افغانانو حقونو ته د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون درناوی وکړي او یو ټول شموله حکومت چې له پراخ ملاتړ برخمن وي او یو ټول شموله حکومت چې پراخ ملاتړ ولري جوړ کړي. د امریکایي ویان زیاته کړه په داسې حال کې چې افغانستان له سخت اقتصادي وضعیت او احتمالي بشري بحران سره مخامخ دی، موږ به پر طالبانو فشار راولو چې بشري مرسته کوونکو ادارو ته اسانتیاوې برابرې کړي چې هغو سیمو ته ازادانه ورشي چې د مرستو اړتیا لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دا غونډه په دې معنا نه ده چې واشنګټن طالبان په رسمیت پیژني. یو امریکایي چارواکي وویل دا غونډه د طالبانو د په رسمیت پیژندلو یا دوی ته د مشروعیت ورکولو په معنا نه ده. مشکاره څرګنده کړې ده چې طالبان د خپلو اعمالو له لارې مشروعیت ترلاسه کولی شي. دوی باید د خپلو کارونو یوه دوامداره سابقه رامنځته کړي. د چارواکو په وینا د متحد ایالاتونو په پلاوي کې چې نن او سبا له طالبانو سره خبرې کوي د بهرنیو چارو د وزارت استازي، د یو ایس اید استازي او د امریکا د استخباراتي ادارو استازي شامل دي. رویټرز اژانس د یو امریکایي چارواکي په وینا خبر ورکړ چې په دې پلاوي کې زلمی خلیزاد شامل نه دی چې له څو کلونو راهیسې له طالبانو سره د سولې خبرې مخته وړي. د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د دوی یو جګپوړی پلاوی پرون ناوخته له کابله دوحې ته روان شو. تمه ده چې امریکایي پلاوی به پر طالبانو دا فشار هم راولي چې هغو امریکایانو او یو شمېر نورو کسانو ته چې له افغانستانه وځي خوندي چاپېریال مساعد کړي او برمته شوی امریکایی چې څو کاله مخکې برمته شوی و مارک فریریچز خوشی کړي.
منګه هم د دې صحیح پروګرام کې داخله کړې ده او
موږ پر شو دي ته چې یو شمېر کسانو دا ویل دي چې دوی له امریکایانو دا هیله لري چې دوی باید له افغانستانه وایستل شي. په دې ترڅ کې یو هم یو افغان دی شاهین زماریالی شاهین د دې سرګندونی اورو. او
منګه هم د دې صحیح پروګرام کې داخله کړې ده او صحیح پروګرام خپل صحیح پروګرام لرو، خو خبره ده چې موږ هیڅ تر اوسه چا هغه پښتنه نه ده کړې، نه وره غاړولې ده. فقط موږ هم غواړو چې موږ کارونه زر تر زره شروع شي، موږ ته د پرواز زمینه برابره شي، او د دې افغانستان څخه د وتلو باره کې موږ سره کومک وشي، ځکه چې موږ تر اوسه پورې پاتې، ځکه موږ ژوند سخت دلته، حالات خراب دي، ورځ تر بلې خرابېږي.
دا څرګندونه وړاندې په یو راپور کې په تفصیل اوریدلی شئ. او په دې راپور کې به د افغان کډوالو په ارتباط، هغه افغانانو په ارتباط چې غواړي له افغانستانه نورو بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي، د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویان څرګندونې، د نیټ پرایس څرګندونې هم درسره شریکې کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د نن او نړیوالو په کندوز ښار کې د شیعهګانو پر یو جماعت د خونړۍ حمله په وړاندې سخت خبرګونونه شودلې دي. د بشري حقوقو د سار سازمان او ملګرو ملتونو په افغانستان کې د دې ډول حملو د دوام له کبله سخت اندېښنه ښکاره کړې ده. د بشري حقوقو د سار سازمان د آسیا د برخې مشر پاتریشیا گاسمن ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د دې ډول حملو په وړاندې نړیوال باید چوپ خوله پاتې نشي. د پرونی حملې مسؤلیت داعش منلی دی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
په کندوز ښار کې پرونی حمله چې لسګونه کسان یې مړه او ټپیان کړل، په هیواد کې دننه او بهر له سختو غبرګونونو سره مخامخ شوه. د بشري حقونو د سار سازمان د آسیا د برخې مسؤلې پاتریشا گاسمن پرون د تلې په شپاړسمه ازادي راډیو ته وویل د حملې ښایي چې د افغانستان اقلیتونو په تېره شیعهګانو ته ګواښ متوجه دی.
د کندوز د ګزر سید آباد په جماعت کې بوجنونکې چاودنه شي چې د افغانانو ژوند څومره له خطر سره مخامخ دی. په تیره شیعهګانو ته ګواښ په رښتیا سته. پر دې اقلیت په تیرو کلونو کې هم په افغانستان کې خونړۍ حملې سوي، خو هیچا یې پوښتنه نه ده کړې. نړیوال باید له افغانستانه خپلې سترګې لرې نه کړي. د شیعه اقلیت لپاره جګړه نه ده ختمه سوې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونامه هم د کندوز د برید په اړه په یو بیان کې د دې برید د درنو تلفاتو له کبله سخت خپګان ښودلی دی. د یونامه په وینا دا د یوې اونۍ په ترڅ کې پر مذهبي مراسمو دریم برید دی. د یکشنبې په ورځ د تلې په یولسمه د کابل د عیدګاه جومات مخې ته یوه چاودنه وشوه چې د هغې مسؤلیت هم د داعش ډلې خراسان څانګې ومنه. همداراز د چهارشنبې په ورځ د خوست ولایت پر یوې مدرسې برید وشو چې مسؤلیت یې تر اوسه هم کومې ډلې نه دی منلی. او وروستي برید چې په کندوز کې و یو ځل بیا ملکي وګړو ته درنه مرګ ژوبله واړوله. د داعش ډلې خراسان څانګې پر خپله ټلګرام پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې د دوی یو انتحاري په داسې حال کې خپل چاودیدونکي که مواد والو زول چې خلک په جماعت کې دننه پر لمانځه درېدلی وو. داعش په یو جلا بیان کې ادعا کړي چې برید کوونکی د چین له اویغور مسلمانانو څخه وو. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پر خپل ټویټر پاڼه دا برید په کلکه غندلی او دا یې د شیعه مسلمانانو او هزارهګانو د هدفي وژنو په دوام یو بل جنایت بللی دی. د کندوز ښار د سید آباد ګذر اوسیدونکی حسین داد رضایی د دې چاودنې په اړه خپل د سترګو لیدلی حال داسې بیانوي.
د ګلپوري مصروف بودم که همي خطبه خلاص
په خطو کې مصروف کوم چې خطبه پای ته ورسیده او ورپسې مې د 14 دقیقې غواړې نور نه په هیګم راغله. و مې لیدل چې جماعت نړیدلای وو او معلومه نه و چې څومره خلک پراته وو. د تلفاتو شمیر تر اوسه هم معلوم نه دی.
پرونی حمله ورسته لدی چې د امریکا او ناتو ځواکونه له افغانستانه ووتل تر ټولو لوی او خونړی حمله و. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې د دې حمله په اړه به هر اړخیز تحقیقات وشي او عملانو ته به تر ټولو سخت سزا ورکړل شي. اسوسییټډ پرس خبری آژانس راپور ورکړی چې اوسمهال د طالبانو مشرتابه د داعش ډلې له زیاتیدونکو حملو سره مخامخ دي. د داعش خراسان څنګه د کابل په هوایي ډګر کې د اگست د 16 نیټې د 14 په ګډون د ډیرو نورو حملو مسؤلیت منلای دی. په دې 14 کې چې د کابل له هوایي ډګر څخه د تخلیه د عملیاتو پر مهال وشو، د 14 امریکایي سرتیرو په ګډون شاوخوا 200 کسان ووژل شول.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
ملګرو ملتو لمرستندویانو غوښتي دي چې له افغانستان سره په بشري مرستو کې ځنډ او خنډ رانولي او شر تر شر خپل مرستي ورسوي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو. و په جو 15 دقیقې دي د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي.
د ګارډین ورسپانې په خپل یو مطلب کې په افغانستان کې د بند پاتې شویو انګلستاني وګړو په اړه لیکنه کړې ده. ورسپانې لیکي په کابل کې د بند پاتې شوی برتانویان د انګلستان پر حکومت نیوکه کوي چې دوی په بد امنیتی وضعیت کې به سر نه وخت پرېښودل. له دغې ډلې شلتنه د تیر اونۍ په ترڅ کې له کابل نه بهر په یو ځای کې راغونډ شول او له افغانستان څخه یې د ځان د ایستلو لپاره د برتانیا حکومت ته غوښتنلیکونه واستول. په یاده ډله کې انجینران، د ټکسي چلوونکي، د رستوران کارکوونکي، د سرطان ناروغۍ بیولوژستان، د ایټی متخصصان او سوداګر شامل دي. د ګارډین په وینا دا ډله اکثرا له هغو افغان کډوالو جوړه شوې چې شل کاله په خوایي برتانیا ته پناه وړې وه او اوس برتانوي پاسپورتونه لري. ورسپانه کاږي چې دا کسان لمنی مخ کې کابل ته تللی ول، څو وکول شي د طالبانو په لاس د کابل له لویدو مخ کې خپل خپلوان مسون ځای ته انتقال کړي. د برتانیا دولت ویلي چې هڅه کوي دا کسان په مسون ډول لومړی د قطر دوه او له هغه ځایه بیا انګلستان ته ولیکتوي او په همدې مقصد یې د طالبانو بانو لا چارواکو سره خبرې پیل کړې دي. د کانسل آن فارن ریلیشن نشریه په افغانستان کې د امریکا پر جګړه لیکنه کړې او د دغه جګړې په اړه د عام امریکایانو د پخوانی او اوسنی نظریاتو توپیر راخستی دی. نشریه لیکي چې شل کاله مخکې امریکا په افغانستان کې د طالبانو پر پټنځایونو هوایي حمله وکړې او د امریکا د تاریخ اوږده جګړه پیل شوه. هغه وخت عام امریکایان سره لدی چې پوهېدل دا جګړه به اوږده شي خو ترې ملاتړ وکړ. د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11مې حملو زمينه دې ته برابر کړه چې د امریکا دولت په افغانستان کې د تروریستانو د ځپلو په هدف د اقداماتو تسلیم اعلان کړي او هغه مهال یې اکثریت امریکایانو ملاتړ وکړ. نشریه وایي چې په 2001 میلادي کال کې د سپتمبر له پیښې دوه ورځې وروسته د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې یو نظر پوښتنه ترسره کړه چې پکې درې نیم سلنه امریکایانو د طالبانو پر ضد د جورج بوش حکومت د حملاتو څخه ملاتړ کړی وو. په هغه نظر پوښتنه کې له هرو لسو کسانو څخه لاتو زیاتو یې ویلي وو د سره موافق دي څو افغانستان ته امریکایي سرتیري واستول شي او دا عکس العمل سبب شو چې امریکا په افغانستان کې له اوږدې جګړې سره مخ شي. د روان 2018 میلادي کال د اگست په 14مه نیټه د ایپی نورک مرکز یو تحقیقاتي نظر پوښتنه کړې او ښایي چې 25 سلنه امریکایانو په افغانستان کې جګړه بیا ارزښت بللې، 15 سلنه جمهوریت پالیو او 25 سلنه دیموکراتانو په دغه سروي او نظر پوښتنه کې برخه اخیسته. همدارس د پی ای ډبلیو تحقیقاتي مرکز یو تازه نظر پوښتنه ښکاروي چې شپږ نوي سلنه امریکایان په دې باور دي چې هیواد یې د افغانستان په جګړه کې خپل موخې ته نه دی رسیدلی. کانسل آن فارن ریلیشن زیاتوي چې په افغانستان کې د امریکا په شل کلنه جګړه کې 2400 امریکایي عسکر او 46300 افغان پوځیان وژل شوي او 2.3 تریلیون ډالر لګیدلی دي.
د ملګرو ملتو یو جګپړې چارواکي خبرداري ورکوي کله افغانستان سره د نړیوالو په بشري مرستو کې ځنډ راشي ناوړه عواقب به ولري. د ملګرو ملتو د کډوالو د ادارې مشر فیلیپو ګراندي وویل چې دوی ته د شویو شمنو له دریو یوازې یو برخه رسیدلې ده. ګراندي په افغانستان کې د احتمالي بشري ناورین خبرداري ورکړ او پر مرستندوی هیوادونو یې شغ وکړ چې له افغانستان سره پر خپلو شمنو ژر تر ژره عمل وکړي. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل پورا پور کې.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې مشر فلیپو ګراندي پرون د تلې په 14مه په یو خبري غونډه کې وویل له افغانستان سره د بشري مرستو ژمنې شوې اوس په کار ده چې دا پیسې عملاً ورکړل شي، ځکه په افغانستان کې اوس مهال سمدستي نورو سرچینو ته اړتیا لیدل کېږي. د کابل له سقوط یو میاشت وروسته د سپتمبر په 18مه د ملګرو ملتونو سرمنشي د لویو مرستندویو هیوادونو یو غونډه راوبلله. په دې غونډه کې له افغانستان سره د 1.2 میلیارد ډالر مرستو ژمنه وشوه، خو معلومه نه ده چې له دې مرستې څخه به څومره پیسې د هغو 6.6 میلیون ډالر بودیجې ته ورکړل شي چې ملګرو ملتونو په ځانګړي ډول د 2021 کال تر پایه له 11 میلیون افغانانو سره د بشري مرستې لپاره غوښتې وه. د یونیسیار مشر وویل ملګرو ملتونو له افغانستان سره د شویو ژمنو له دریو یوازې یوه برخه یا 15% ترلاسه کړې ده. ګراندي همداراز یادونه وکړه چې د ملګرو ملتونو د کډوالو له ادارې سره د اعلان شوي 300 میلیون ډالر مرستې یوازې 13% دوی ته رسېدلې. نوموړي مرستندوی هیوادونو ته په خطاب کې وویل لطفاً په هغو برخو کې چې سمدستي اړتیا ده مشخصه مرسته وکړئ. ښاغلی ګراند د افغانستان د سخت طبیعت یادونه وکړه. ویل چې د دې هیواد په غرنیو سیمو کې ساړه زیات وي او ژمی هم را روان دی. د یادونه وکړه چې د افغانانو د بشري اړتیاو د پوره کولو لپاره وخت ډیر کم دی. فلیپو ګراندي وویل د عامه خدماتو، بانکي سیستم او اقتصاد ویجاړېدل په افغانستان کې تر دې هم لوی بشري ناورین رامنځته کولای شي.
Unless that is found, I foresee a bigger
کمرسی ورنپل شي. نو زه اټکل کوم چې تر دې لوی ناورین راتلی شي او زما اټکل دا دی چې شاید ډېر شمېر خلک بې ځایه شي، ځکه که خلک روغتیایي خدمات، د څښلو اوبه او یا پیسې ونه لري نو کډه کېدو ته اړ اوسي. دوی شاید له افغانستانه بهر ووسي او فکر کوم باید حتما هڅه وکړو چې د داسې حالت مخه ونیسو.
د یو ان ایچ سی آر مشر چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته افغانستان ته سفر کړی وو همدارز وویل اوس مهال د ملګرو ملتونو له اړوندو ادارو څخه د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او، د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی او د ماشومانو د مرستې صندوق یونیسف په افغانستان کې خپلې ادارې لري. فلیپو ګراندي وویل نړیوالو د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، نو د ده په وینا د بشري مرستو د رسوونکو ټولنو پرتله به د پرمختیایي ادارو لپاره له طالبانو سره تعامل یو څه ستونزمن وي. ګراندي له نړیوالو وغوښتل چې د افغانستان د پرمختګ لپاره له دې هیواد سره مرستو ته دوام ورکړي.
د ملګرو ملتو د کډوالو د ادارې د مشر فلیپو ګراندي په وینا مو په راپور کې واورېدل چې مرستندویان دې له افغانستان سره پر خپلو ژمنو ژر تر ژره عمل وکړي. بل لور ته نړیواله ټولنه په یوه طرحه کار کوي چې وتوانی شي هر افغان ته په افغانستان کې تر $200 پورې مرسته وکړي. دا مرستې به د افغانستان بانکونو ته انتقال شي خو طالبانو ته به نه سپارل کیږي. زموږ همکار مجیب حبیبزی د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د بهرنۍ کمیټې له مسؤل آزرخ حافظي سره په دې اړه مرکه کړې ده چې دا مرستې څومره اغېزمنې دي. د مرکې په پیل کې دا پوښتنه ترې کړې ده چې د نړیوالې ټولنې دا اقدام به په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت د ښه والي لپاره څومره مرستندوی وي.
نو که دا پیسې د افغانستان اقتصاد ته تزریق شي او داخل شي د خلکو د قدرت حدید له لارې دا د یو مصنوعي کاذب اقتصاد رونق بیرته احیا کوي او خلک د مجبوري څخه قسم $200 دی ډېر پیسې نه دي په اوسنۍ زمانه کې، او بیا هم د بیچاره او مجبور افغانانو لپاره ډېرې پیسې دي.
دغه طرحه څومره امکان لري پرته له دې چې طالبان دغو پیسو ته لاسرسی ولري د بانکونو ته ورواستول شي؟
نه، خو مخکې هم د بهرنۍ هیوادونه اکثرا داسې کول چې د خپلې انجوګانې له لارې پیسې ورستولې، یوه برخه یې د دولت د بودجې له لارې استول. په اول کې خو هېڅ نه استول، بیا وروسته سوکه سوکه چې دا ظرفیتونه د دولت او اعتبار دولت زیات شو دوی ته ورکړل. خو بیا چون د دوی د مرستې څخه پخوانی دولت هم ډېر ناوړې استفادې وکړلې او کرپشن یا په اصطلاح فساد اداري ډېر زیات و پکې، نو دوی دا تجویز نیولی و د اول سر څخه چې غیر دولتي مؤسسات له لارې، یعنی انجوګانو له لارې او پرایویت سکتور سره یا خصوصي سکتور سره مخامخ راکړه ورکړه دوی کولی. نو دا ممکن دی، اما دا ګټور په دې نه دي چې هماغه انجوګان هم په تجربه کې برسېره شو چې ډېر برخه د دغه مرستې دوی په خپل اداري چارو کې لګولي، حال دا چې په دایمي نورمونو کې 15% حد اکثر یو پروژې پیسې حق و چې د انجوګان خپل د خدماتو لپاره یې واخلي، ولې تر تېره بریده پورې دوی دغه شی ته ژمن پاتې نه شول او تقریبا تر 50% در طول لګښتونه ځان ته یې اخیستل. لوکسري موټرې او کرایې د کورونو او بادیګارد دا شیان خدای وکړي چې بیا هم دغسې تکرار نه شي.
نو تاسو څه د حل لاره ورته وړاندیزوی؟
اصلي خبره دا دی چې دا هم داسې اساسي چاره نه ده. د اقتصادي ستونزو د حل لپاره اساسي چاره اقتصادي وده ده، تولید ده، خدمات ده، پوهه ده، او د معدنو استخراج ده، پروسس ده. دا خو یو بیړنۍ مسله ده، کنه دا خو کوم بنسټیز کار نه دی چې موږ ورته ځلخه کوو. میکانیزم یې کچیر داسې وي چې دوی یو میکانیزم ورته جوړ کړي، هغه ویشون کې یا غنجوګان یا بانکونه اول خو مستحق خلکو ته ورکړي. تیر وخت داسې مرستې راغلي دي د مستحق خلکو پر ځای غیر مستحق خلکو ته ورکړل شوي دي، د حکومتي چارواکو خپلوانانو ته ورکړل شوي. او دوهم دا چې دا د انجوګانو او دغه مؤسسه دا پیسې ویشي، لګښتونه دونه نه وي چې اصلي هدف ته زیان ورسوي.
آذرخش حافظی.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له آزادی رادیو.
لنډ خبرونه. په کندوز کې د پرونی بریټ مسولیت دای شومانه. د کندوز ښار د سید آباد په سیمه کې د شیاو په جومات کې پرون د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنه وشوه چې د راپورونو له مخې شاوخوا 50 کسان ووژل او لسګونه نور ټپیان کړل. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشر د دې ټولنې له غړو هیوادو غوښتي دي چې نورو افغان کډوالو ته پناه ورکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې چمتو دی چې له متحده ایالاتونو، اروپایي ټولنې او ناټو سره د افغانستان په مسله کې همکاري وکړي. په پام کې ده چې د عراق پارلماني انتخابات ته سبا ترسره شي او د ګرجستان پولیسو د پخواني ولسمشر میخایل ساکاشویلی یو شمېر پلویان نیولی دي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د دې خپرونې وروستیو ته رسېدلی یو په پاتې څو دقیقو کې دا راپور لرو چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس ویلي دي په هغو افغانانو کې چې په خصوصي چارټر الوتنو کې درېیم هیواد ته انتقال شوي دي، ځینې یې په شرایطو برابر نه دي. نوموړي ویلي دا کار کولی شي د امریکا د متحده ایالاتونو او درېیم هیواد دوه اړخیزې اړیکې زیانمن کړي او دغه کسان به هم د ځای په ځای کولو په پلان کې شامل نشي. دغه اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې تر دې وړاندې بهر ته د بې اسناد وګړو د انتقال په اړه ګڼ راپورونه خپاره شوي دي او یو شمېر هغه افغانان چې ځانونه د دې وړ بولي هغوی اندېښنې لري. تفصیل په دې راپور کې.
هغه افغانان چې په افغانستان کې له نامعلوم برخلیک څخه اندېښمن دي له دغه هېواده د وتلو لپاره ورځې شماري، خو دا شېبې بیا تر ډېره هغو ته له نورو زیاتې سختې تمامېږي چې له بهرنیو ځواکونو په ځانګړي ډول امریکایي ادارو سره یې دندې ترسره کړي او خپل راتلونکي او امنیت ته اندېښمن دي. زمریال شاهین یو له هغو کسانو څخه دی چې له تېرو شپږو کلونو راهیسې له امریکایي ادارو سره کار کړی. شاهین وای هر ورځ له کابل څخه د خلکو د انتقال خبرونه اوري، خو دی او نور همکارانی په کابل کې بند پاتې دي. نوموړي دا هم ویل چې د خپلو خپلوانو په کور کې پټ ژوند کوي، خو په خبره هر شیبه د دې احتمال موجود دی چې طالبان کور ته ورشي.
منګ هم د دې صحیح پروګرام کې داخله کړې دا او صحیح پروګرام خپل صحیح پروګرام درو، خو خبره ده چې موږ هیڅ تر اوسه چا هغه پښتنه نه ده کړې نه وره کړولې ده. فقط موږ هم غواړو چې موږ کارونه زر تر زره شروع شي، موږ ته د پرواز زمینه برابر شي او له دې افغانستان څخه د وتلو لپاره کې موږ سره کومک وسي، ځکه چې موږ هم موږ تر اوسه پورې پاتې ځکه موږ ژوند سخت بدلته، حالات خراب دي، ورځ تر بلې خرابېږي.
ته مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس د پنځشنبه په ورځ په یو خبری کانفرنس کې ویل په هغو افغانانو کې چې په خصوصي چارټر الوتکو کې دریم هیواد ته لیږدول شوي ځینې په شرایطو برابر نه دي. نوموړي وړاندې ویل
کله چې دا پیښیږي دا خلک په خورا ستونزمن حالت کې اچوي، دا دوی په خطر کې اچوي او پرته له کوم پلان څخه متحده ایالاتو ته تک پلان لري. موږ له دې حقیقت څخه خبر یو، دا کولی شي د درېیم هیواد سره د امریکا دوه اړخیزې اړیکې زیانمنې کړي. دا د متحده ایالاتو لپاره دا ستونزمنه کوي چې په خپلو متحدینو تکیه وکړي، څو له افغانستان څخه په راتلونکي لیږد کې مرسته وکړي.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې ډیری هغو خلکو چې له متحده ایالاتونو سره په مستقیم یا غیر مستقیم ډول په افغانستان کې کار کړی له دغه هېواده بهر ته د لیږد په پروسه کې د روڼتیا په نشتوالي انتقادونه کوي. کوم راپور چې دوه اونۍ مخکې د کامیر هوایي شرکت د کارکوونکو او مشرتابه د خپلوانو د انتقال په اړه خپور شو، د هغو افغانانو په اړه چې په شرایطو برابر دي امریکا ته د لیږد د بهیر د روڼتیا په اړه شکونه ډېر کړل.
بلخوا کوم کسان چې له افغانستان وتلي او یا هم د چارټر الوتکو په وسیله وشتل شوي په کومو هیوادونو کې چې اوس میشت دي د ژوند له سختو شرایطو خبره کوي، په ځانګړي ډول په قطر او پاکستان کې. د امریکا متحده ایالاتونو د اګست میاشتې له نیمایي څخه تر اوسه له 1,20,000 څخه زیات کسان له افغانستانه وستلي دي، خو لا هم د خبریالانو په ګډون په سلګونو تنه نور چې په شرایطو برابر دي په دغه هیواد کې بند پاتې دي. امریکایي ځواکونه د اګست میاشتې په 1 له افغانستانه ووتل، خو تر هغې وروسته هم د تخلیه بهیر د دغه هیواد لخوا روان دی. که څه هم طالبانو کابل ته په ننوتلو سره وویل چې د دوی لخوا چاته ګواښ او خطر نشته، خو خلک د بېلابېلو لاملونو له امله له ممکنه لارو غواړي چې ځانونه له دغه هېواده وباسي.